اوریدونکو ته په دروغه به مهم خبری موضوعات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان، چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي، سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کلي کلي په دې دوه تنو په درواغو تور پوره شوی چې له افغانستانه د نجونو د روباټیک ملیټیم تېښتې ته زمینه برابره کړې او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو او د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي. نیشنل زیاتوی طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې دوه لکه قوله ناعدلانه محاکمه کړل او بیا یې د سرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادي، مدني او سیاسي حقونو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف، خپل سري توقيف، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو مخه ونیسي. د بریتانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته د سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شو راغلی، په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي مکانونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د بریتانیا حکومت همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بریتانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. بیان په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمال خبرداري ورکړې ده. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د ناتایچی راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوی او ظاهرا پر تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده، په کې ښکاري چې د طالبانو یو استازی چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی، د سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې دی. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي رایي دولت او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په څنګه دی ویلي. کسان د طالبانو حکومت اساسي او شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي چې یو ښځه او د هغې دوه لوړې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړې دي. د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبې په ورځ پر دې میرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي میرمنې حالت نازک دی، خو د هغې دوه لوڼو وضعیت ښه دی. د بریتانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ایزیدی یو ځل مخکې په 2018 کال کې هم د جنسي تشدد په یو قضیه کې محکوم شوی و، خو بیا هم د بریتانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله. د لندن د ښاري پولیسو قوماندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتل چې د تورن په نیولو کې مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د ده په امر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه هدف په نښه کړل چې د سپاه پاسداران او ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټه نه دي، خو ښاغلي بایدن هغو کسانو ته په خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قوماندان سټ کام هم یو بیان کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره یې 15 اهداف په نښه کړي چې پکې د قوماندې او عملیاتو مرکزونه، د توغندیو او ډرون ذخیرې، د سپای پاسداران او ورسره تړلو ملیشو د اکمالاتو او مهماتو رسولو زنجیرایي تاسیسات شامل دي. د برید په اردن کې د 13 جنوري په وروستیو کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د بې پیلوټ الوتکو د برید په غبرګون کې کیږي. په هغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي وو. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د افغان نجونو ښځو نیول کېدو ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې غبرګون. دوی وایي د نجونو او ښځې په غیر قانوني ډول نیول شوي، ناوړه چلند ورسره شوی او پر همدې بنسټ باید طالبانو سره حساب و کتاب وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي نشي کولی له هغو 14 میلیون اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه په پام کې درلودل.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 2 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
داسې مهال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي، په نورستان کې خلک شکایت کوي چې ښځینه ډاکترانې نه لري او د چارې ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
په کلینیکونو کې ډاکترانې نشته تر څو ښځینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوی وکړي.
ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
خبرونه دوی منی مای کې بعد ازادي رادیو اونې ز خبرونه اتاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبرې شي خو لا غوړاندې راکړو راپورونه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د تېرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابۍ بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په راپور کې له افغانانو خود سره د طالبانو د بد چلند له امله له دوی سره د حساب و کتاب غوښتنه هم شوي. تفصیل یې دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خپاره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان ښځې او نجونې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیسي او بندي کوي. د کارپوهانو بیگانه وخت په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د تیرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ یې غړی دی، له طالبانو غوښتي چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وضع کړی له ښځو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه ښځې او نجونې چې شایي تر اوسه هم په منځ کې وي خوشی کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دې له ښځو سره د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقونو د تبعیض د له منځه وړلو او د قانون د حاکمیت د اصولو لپاره دي کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډیری اوسیدونکي شیعه هزارګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. د راپور له مخې ډیری دا ښځې په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، ښوونځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوي دي چې ګنې رنګ او تنګې جامې اغوستي دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوي ښځې د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بیول شوي. په ډېر شمېر ښځې په ډېر کوچني ځای کې ساتل شوي، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکړل شوي دي او د ځینو سره یې تاوتریخوالی هم شوی دی. د ملګرو ملتو کارپوهانو وایي طالبانو توقیف شویو ښځو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړی. راپور زیاتوي چې دا ښځې او نجونې یوازې هغه مهال خوشي شوي دي چې د هغوی د کورنیو نارینه غړي یا قومي مشران طالبانو ته لیکلی ضمانت ورکړي چې بیا به دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د ښځو او نجونو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د ښځو پر وینا او تګ راتګ له مخکې لګیدلي محدودیتونه نور هم زیاتوي او د ښځو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې دا نجونې او ښځې یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوي او بیا د کورنۍ د غړیو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشي شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لاړو خلکو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې له کمښت خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي نشي کولی له هغو 14 میلیونو اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه به یې په پام کې درلودل. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو شاوخوا 9 میلیونه افغانان د نړیوالو بشري مرستو ته اړ دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمایي هغو کسانو لاسنیوی نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د ډبلیو ایف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کرپف بیګا ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري. په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي.
د ښاغلي کراپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دې ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلي کرپف له ازادي راډیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی له دې نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره پریکړه وکړه چې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره له خپلې عادي بودیجې څخه پور واخلي. که څه هم له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره یې دې پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه یې د دې بسپنې ژمنه ترلاسه کړې ده که نه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایي پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو بېوزلې خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې تر څنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي
مسیحات څخه ډېر خوشحاله یو کوري ودان نظر وادي رفه سروي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته، خو دلته ډېر غریبانی در غنده او پولیس وادي کې مسله باید دې توجه ورته وسی. مسله موږ نه مسکینان خلک ته چې د مافهم غولا په کور کې نه لري
دا مرسته خورازي دي خور غریب لپاره. دا خپل په خلکو کې مسجد دغه اړ مرسته مستحقه په دې خاطر مې چې ما په کور کې تر نوي کال اضافه دوه انسانان وسیږي، او مستحقه په دې خاطر مې چې په کور کې زنانه زخمیان لره مشاغان البته هر وخت دیونه او دغه مشکل وسره راځي، او بلې په دا مې چې زه بیکاره یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 9 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته د اړو خلکو او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بسپنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په موخه انساني قاچاق ډیر شوی دی. د راپور له قوله چې د قاچاق په نوم ډیری وخت د کارمندنې لژمنو په استفادې خلک په دام کې اچول کیږي. بلخوا یو شمېر افغان ځوانان وایي قاچاقوړونکو له خوا تیر ویستل شوي او د ښه کار د ترلاسه کولو په هیله ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر مهال په لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرېدو دی. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کیږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کیږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاق وړونکو په خبرو لمسېدلی او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملی دي.
من بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم یا این بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چه په ترکیه که دی ودانیزو چارو کار کوي. نوموړی وایی چه په تیرو 5 کلونو کې د ښه کار پیدا کولو په موخه 2 ځلې د قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقي ډول لومړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
زه راغلم ترکیې ته چې اقتصاد مې خراب و. زه او څو ملګري مې د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیې ته. پولې ته تر رسېدو مې دوو ملګرو خپل ژوند وبایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شوه کولی چې له پولې تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیې ته ورسېدم.
د فراه ولایت اوسېدونکی زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما که رسید نزدیک از ما شد چراغ خود تا روشن کردید که دو
کله چیز موږ موټر را ورسید چراغونه یې ولګول. ویلی دل چې هلته شپږ تنه وسلواله غله ولاړ و. بله چاره یې نه درلوده. زموږ ټویټا هم دوی ته نږدې ودرېده. غله ورغلل د بلې ټویټا لوري ته. هغه ټویټا چې موږ پکې و حرکت وکړ. غله دې خوا ته راغلل چې دوی ودروي. دوه نورې ټویټاګانې هم له بلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2022 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بېلابېلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان اوسیدونکو وایي د دې ولایت په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران نشته چې د ستونزې ښځینه ناروغانې له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي. نورستان میشتي وایي ډاکټرانو ته د نه لاسرسي له امله یو شمېر ښځینه ناروغانې ژوند بایلي. تفصیل دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلی دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغانې ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټرانې نه وي نو اړ دي چې نور ولایتونو ته یې انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکی صبغت الله:
په نورستان ولایت کې ښځینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه ښځینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم ښځینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو ښځینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بناً مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستي او اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هر ځای خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا اسانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې لنډیز یې اورو.
لانګوار ژورنال خپرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې له لوري د اتو روزنیزو مرکزونو او پنځو مدرسو د پرانیستلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور تبصره کړې ده. خپرونه وایي دا موضوع د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې ډلې څرګنده کړې ده. د دې ډلې په راپور کې ویل شوي چې القاعده په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې د روزنې اته کمپونه لري او شاید ځینې کمپونه یې موقتي وي. همداراز دا شبکه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې په لسو کې د روزنې کمپونه او نور تاسیسات لري چې په هغو کې هلمند، زابل، ننګرهار، بادغیس او کونړ شامل شي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې حکیم المصری د روزنیزو کمپونو مسؤلیت په غاړه لري. لانګوار ژورنال د امنیت شورا په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې القاعده د افغانستان او ایران ترمنځ په هرات، فراه او هلمند ولایتونو کې خوندي کورونه لري. تر دې مخکې په 2022 کې د القاعده شبکې یو خوندي کور په کابل کې افشا شوی و. د خبرونې اشاره د ایمن الزواهری د استوګنی ځای ته ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 د جولای په 1 نیټه د کابل په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د کاناډا د سیاسي مطالعاتو مکګل ژورنال خبرونه بیا د افغان کډوالو په استلو کې د پاکستان د پلان شاته هدف باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د اوکراین او غزي جنگونو د نړۍ په نورو برخو کې له بشري موضوعاتو د رسنیو پام اړول لري. د 2023 د سپتمبر په 18 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باید د دغه هیواد له خاورې د نومبر تر لومړۍ نیټې ووزي. په ډېر کم وخت کې پاکستان لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم سلګونه زره افغان کډوال په پاکستان کې له خطر سره مخامخ دي. خبرونه دې پښتنې ته په ځواب کې چې د افغان کډوالو په ایستلو کې د پاکستان پټ هدف څه دی، بلکې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي ترڅنګ پاکستاني چارواکي خپل هیواد له ډېریدونکو حملو سره مخامخ ویني. دوی په نهایت کې د ناامنیو ملامتي د افغان کډوالو په غاړه واچوله. حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ووایي چې افغانان په بریدونو کې لاس لري اعلان وکړ چې په یوه کال کې له 24 انتحاري بریدونو 14 افغانانو کړي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
سیګار یو تازه راپور کې وایي چې د پاکستان حکومت یو شمیر هغه افغانان چې ټاکل شوي وو امریکا ته ولېږدول شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان کې مېشت هغه کسان هم چې SIB P1 او P2 کیسونه لري وایي چې یو خوا نه ویزه پاکستاني حکومت نه ورکوي او بل خوا د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه د هغو زرګونه له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پینشن په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې دې پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري، او د راپور په ټکو په ستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ اس آی وی P1 او P2 کیسونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ، او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ده چې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېږي، او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اوسمهال زموږ د ویزې موده پای ته رسېدلې. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $400 جریمه ورکړل شوې ده. که په 2 ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به 2 برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزه ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو 3 میاشتو کې 350,000 کلدارې ورکوي ټوله دغه هېواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمینه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمینه نه وي برابره، زموږ اولادونه، خویندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنا ده چې موږ ژوندي نه یو. هیله ده مسؤول بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 3 څخه تر 4 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیه کوم خبر نشته.
د سیګار په 3 میاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري، او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدیدې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناد افغان کډوال له یاد هېواده باسي، 3 لوړپوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ، او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي، او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتساپ شمیره اعلان کړه او له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کېږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه کیم. زما د میسیج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اوربند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې که هر یو کې غون بیسین دی وی او که تسلات وی او که ریبا وی، ریبا خو دلته بخیشتونه لري، او که سلامی چې کوم مخابراتي چرواکی وي زما خا گاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالی پاتې ولسوالی ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم زه، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسؤلینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کومه مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسؤولینو چارواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دی غور وکړي د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم، او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي، موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبرې. ډیره مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو اتل لتا سره دا موږ خپل پیغامونه راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره چې هر وخت استخباريږي په ماغه شمیره کولای شي غږیز پیغامونه موږ ته راوستوي. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې تر تاسو بیا در خبرو کوو. وخت په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او سر بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لاندیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولې سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې لیکلي په دې دوه تنو په درواغو تور پورې شوی چې له افغانستان د نجونو د روباټیک میډیټیم د اختتا زمینه برابر کړې او تر څنګ د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو او د هغوی کورنیو دا ترونه رد کړي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په ډسمبر کې د دوی له قوله نه عادلانه محاکمه کړل او بیا یې د سرخی پله زندان ته ولېږدول. د سازمان د هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، ځورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی. د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی راغلی، په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي په مذهبي ماکونونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. د ناتایج شوی راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوی او ظاهراً په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده، پکې ښکاري چې د طالبانو یو استاذ چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی، د سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې لیکل کېږي. ازادي رادیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې تمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. برېټانیا پولیسو د هغه توران افغان کډوال د منډولو لپاره هڅې پیل کړي چې یو ښځه او د هغې دوه لوڼې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړي. د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان توران دی چې د چهارشنبې په ورځې پر دې میرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي میرمنې حالت نازک دی خو د هغې د دوو لوڼو وضعیت ښه دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتل چې د توران په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د په امر د متحده ایالاتو نظامي ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نخره کړل چې د سپاهي پاسداران ورسره تړلي او ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل ایکس باندې لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې پلټنه دي، خو ښاغلي بایدن هغو کسانو ته خطاب کوي چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې لیکلي موږ به ځواب درکړو. امریکا متحده ایالاتو مرکزي قمندانۍ سینټ کام هم یو بیانیه کې ویلي په ډېر شمېر الوتکو سره 15 اتیا اهداف په نخښه کړي چې پکې د قماندې او عملیاتو مرکزونه، د توغندو او ډرون ذخیره، د سپاهي پاسداران ورسره تړل یو ملیشو ته د اکمالات او مهمات او رسولو زنجیرې تاسیسات شامل. کورمو با چې ازادي رادیو او ریز مخبرونه ژوندۍ هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د پانه ادرس ته زموږ خبرونه ل سلا ل دو سلیر وی ساتونو لپاره زموږ پر پانه باندې هم خبريږي کولای شي. حالت زموږ خبرونه واوري تر څنګه د ازادي رادیو ټول مطالب چې پر رادیو کې خبريږي زموږ پر پانه هم لوستل شي. پر ټولنیزو رسنو محمد سره فیسبوک ټوئیټر انستګرام یوټیوب او ایکس پانه زموږ ساتي په خدمت کې ډول ډول مطالب او مهم خبرونه حالت لوستل شي. اوس لژمنې سره سم ورګرځو د ازادي راډیو اونیزې خپرونې چې د ځوانانو لپاره ځانګړې شوې تاندې څانګې د خپرونه خپرېږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوروو چې په ډېرې سختۍ د دکترا تر کچې زده کړې کړي.
په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتلل. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختې د وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خپرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي، دې لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتلل. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختې د وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده خدای دې وبخښي، بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلي و، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغللو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به یې حساب کوه چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې موږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینې لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپیریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیشبینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې، په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي، هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي، کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و. ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1988 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په ښو نمرو باندې فارغ شم. ښه مې یادېږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغې وخت کې پهلواني کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلواني و، او ما ډېره ښه پهلواني کوله. ټولو خلکو د پهلوانۍ له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد ښه مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلواني نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کوه. نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې. نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم، په 1988 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نوی جوړ شوی و. اسناد مو ورته ورکړل، موږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډیر ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان دا ملوندار خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ پکې ډیر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال پکې ډیر مهم رول لري چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډیرې دي، کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته مې هیله داشته ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستري وکړي او ماستري نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یو خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دی کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکي زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم په وخت ځای کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتلل شي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. Uh-huh. حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي که نه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول. یوه برخه یې دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کېږي. که لویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه‌ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یوه ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکرارم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ma gulab ye ma you my darling.